احمد شیبریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو د بی مجلې خبرونه ته ځان کړی شویره خلومړی هم خبري برخه د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وی افغان شزیان جونی او نور زیان ګالې ډلې له هم په افغانستان کې د چاورونې د خطر سره مخامخ دي. دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,00,000 غوښتنې لیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان شزیان جونی دي. د دغه راپور لمخې جرمني وسم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوی افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوی. نن د کرکټ د نړیوال شلوبري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هند سره وکړي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبريال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د وشل شوی د کورنۍ غړیو ازادي رډو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یو ملځای له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روانو چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډسې وکړي. اپریدی ځای په ځای ووشل شو او د ملګري سجاد نومیشي تپیشو. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. لکه څنګه چې مخکې درته وویل، د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرې د دې ادبي مجلې مطالب وړاندې په خبرونه کې زله تاسو سره شریک کړم چې کوم مطالب مو پکې راغونډ کړی دي. البته اختر مو نه دی پکې هر شوی، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو بیا هم خبري برخه. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د افغان جنو او شزو حقوقو ته ژور اندیشنه څرګنده کړه.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنې اختره ناراض دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره هم صلی الله تو خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بې وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کوتي
بس کله نزم د کور مشر ده سرپرستی من د کور خپل کوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وکړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان شزو بشری حقوقو وسه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. صفی الله سنکسی او نور جزئیات.
د بشری حقوقو شورا شپږ 50 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او تهغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخواله په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لویه کې. د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکوونکو په خپل سری توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانیږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکوویل د ښځو د حقوقو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاسته راوړنې لمین زوړی او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د اندیښنه وښوده چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یو اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادا ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکي تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي، او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لورته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دبې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لري شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اغلی بار په خپل اکسپانه خبره کړې ویلي، د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورستر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوې ده چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه د روان میلادي میاشتې په وروستۍ نیټه پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هي دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیروي ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده، او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړې چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرېدو مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپاره ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې، د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یواله معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوه ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. لبلې خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. لبلې خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړی او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دوه فعالانو پریسا مبارز او نظیفه حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معاملات افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک خای، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي سنځل بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د خزو حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبرې ونی سي او د خزو استاذي ګډونونه پی دا غونډه په پریالي نه سي
ځان در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نه خواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی، د رواني اونۍ د اکشن می پورس په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه دریمې ناستې پیلې دوته یو لس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به په اخترونو کې بازار ګرم، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوي چړي، چا خوګان او تبرګي اخیستل، او چا به هم په کورونو کې پراته هم دا شیان تیره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په څټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړي، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوري سوري جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل، اهنګري یا پښتو ورته لپلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوایې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، کنه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه تا خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشونه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکه پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته په سوان او باټ چړي، چاقوګان او تبرګي تیر کبي وای.
زه خپل کاروبار کوم، خو کاریګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم ډیر څکل ډیر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډیر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډیر کوو، خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې په خوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیرې له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په کندهار کې به وصله کورنۍ وایي ورسوي ورشتونوي سرپناوي ځانمنې کړي، او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه نشي ولکه وچ پاد سوي چې ما شان کو چنه وږه پرې وته په سرخان کې لا دوه دی نه واغه په لوشو ولا داس بل زما کې وو بغو د کچران جړاو
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سبي امينه چې خاوندې په نشي تو کوروش دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلونی بارانونو د بل پزمکه جوړ کړي کوچنی سرپناله منځ وړې او دا محل په بد وضعیت کې ژوند کوي
چې و براله د باران وسې سیل را باندې را لید شاخونه مې د دیواله چپاسو تورتاو غره کلخته و براله د کورې واست سرخان اوار کوچنی ان مې ډوډۍ خورل کلخته سرخان له و بو ډاکس ما شان کوچنی ان وږي پرې وته په یو پلارانه لې درې واره نور چې سیل را لې بیا بس ما پر کور را څوک مې نه درلو د خدای د پارکې غو و والي چې راس ما پر کور باندې و براغلی راس څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې آل بیا ځانو یو والد یې خوړل یو د دې خوړل کور و بو سعد دی ول لري ده لیدا ادي معلوم دی د کور فردی می دا غری ګرځي لاندې خشتي دل دلو شو دکې دی یو ور د بارا درې ور شل را باندې راغلې درې ور
د کندهار شهر د څورلس مناهي وسیدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندبالا کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو لګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستي مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تن بارانو په داوش مکې مې کور اوبه ډک سوی ده. بله مې دا غذای ده، دا کې مې ګزاره ده دلته کوم. نو بس بېوزلي و لږ وطن خو مو هدف اسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه ده پوښتنه نه ده کړې چې څه حال ده، اوبه وړي یاست که نه یاست. دا قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغاړې په غاړې کې د خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مې ولاکه پر دېګا باندې دېګ باندې سو چې دېګ څنګه شي په وچه ډوډۍ مې گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د میدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زبلار سند یو کور کار وکم خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دي. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دا غدي ورور چې ولا کیا د خوراک دلرو یا د سرپناه لرو سرپناه مو د ادبل پرمده کې پراتی نن مو دا د دې زباری هغه کونجک تا هم باری هغه کونجک ته و برغلی کو خون مو د و بوډه کې دي به وځلی مو زیاته د چې وام پر وچ روډي خدا غدي شلون بی دی و دا وچ روډي د کوشینار څنګه عملی سره ونی هغه دې مولید په دې د دې ولې مو ځم ویني دا مو ژوندګي ده دا مو دا او بو دي شاو خره باندې سرخه دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دان څه نغدي کومک وکم کور مو دان څه وړو یو یو بل شی را کوم کور مو دان څه خو چی خاور را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت دغه ډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم میلیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمن یا خاوندان وي خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر دا څوخ نیم میلیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتونو او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډېر وخت په امریکا کې انتظار باسي. سفی الله سنکسی راپور لري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې پر ورځ جون سما سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړی د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه دی. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحده ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 50,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې له امریکایانو سره واده کړی له دې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتاً دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه له ګڼو اداري مراحلو وروسته نوي کړي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنۍ دی، د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو. شعر لرو
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم.
لطوان شاعر اجل احمد جی سره شخیدلی یم.
اوس موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټول سره جیب کې، نو ډیری وخت زه ډیره شاعري شي بس د کار په وخت کې.
که د دې خپرونې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. سږ کال له افغانانو د اختر سبا یو څه ورک شو. افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ. اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماته و. جنو ازادي راډیو ته پرالې شولو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې.
ملالی بشر د ذوالحجې په لسمه باندې دا همیشه اختر و، که څه هم امارات کې و، که څه هم اعلامیه کې و، جمهوریت کې و، که په خلقیت نظام کې و، هر نظام کې و، په د عربستان په هوکړه باندې اختر جوړوي. ځان طالبانو راښات کنه دا خوست تیزان ته بسوند جوړ کړی
دی. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره د ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ ورسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی کله د نور نړۍ سره زیات کو؟ او بل پښتنه دا غلرم چې تاسو کچېره د ځانه پوره نه بیا د جون د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی، نو زه به دغه ځوان چې د افغانستان آجان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وای، ما ملنډ وای، درې ملنډ کار نه دی چې ټول خلک بیوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده. پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اختریزې ډالۍ اخیستې. افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وهل کېده. څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. له څنګه سره به په ټولو نه وحل کېدل اوس د دې ټولو نو ښه غلای شوی خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پښپه چې یو شمېر جنې لاسونه سره کوي له هم په افغانستان کې ژوند دی ممکن سشتل لشتیر بیر شوی بی ځکه چې جنوبي یو برس مخ کې لاسونه سره کړی وي خو د طالبان ول امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د شنبه پر ورځ اختر ونه کړ قرباني هم د دوشنبه پر ورځ وکړه په زړو دودونو دا ورزيات شوی دی چې په اختر کې شارونه چراغان کیشي چې دې ته ګن شاریان خوشاله وي خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو شوزو کار کاوه چې اوس په کار دي لدې ډلې یو هم د کابل اوسیدونکو مسکاده چې په خو د بانک مامور و د ازادي رادو ته ویل چې اقتصادي ستونزو د اختر لمنځلو په برخه کړي ده
خو به مو ډیره اختر ته تیاری نیوله پر دې به مو نوي کړل ډیر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو خو اوس اقتصادي مشکلات لواجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوې شی حتی د ماشومان د پاره نوې کالي نشو اخیسته
د نشتی درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي کلیوال په اخترونو کې ډیره برخه اخلي خوابه نا امنو یو د دوی مخنی ولا شارونو ته په میلو لړچ یا شاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي اختر د پلنډیو کې ډیره اشاره شوی دي لکه چوای اختر ته ځکه خوشاله شم چې مرور جانان به ما په خلا کې وینه هم دغه مطلب په وی بلی لنډی کې داسې ځای شو دی اختر څومره بختوري چې دوی یاران یو بل ته غیژ ورکوینه د اختر نکریز په وی لنډی کې داسې یاد شوی دي اختر د هغه مبارک شه چې مورکی ورته پلاس نکریز شتینه پلوی اختر کې د قربانی غوښم قربه میلمه تشتی خو په ویلندې کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده یار میلمه دی د زړه غوښه ورتشتم د سنگار زین شیان هم بلندوی کې ارشتي ودی لکه چې په ویلندې کې وای اختر پټو کوټو کوراخه نمی اوژېشته نه د غاړي تعویزونه په افغانستان کې چې ډیره واده شپې خويندې او لونی د پلار کوټه ډیر سفر نکوي په اختر کې ورته زمينه برابرې شي په ویلندې کې دا غو کسانو درد چورونه نه لري دا څه بیان شوی دی خلک اختر ته خويندې بیاي بیرونو خويندې دیوالو ته ناشتي وینه په افغانستان کې دا دوت هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختر زوري خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د انجلې کورته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې وروړي ګجر هم داسې دي په کونړ کې د ګجرانو د دې توت ترڅنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د ګجرو قوم مشت وګړي وای ډېرې کورونه نه لري د څارویو په ساتلو بوختي چیرته چې څړځای وي هلته خیمه لګولې وي همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لګ مصارف وکړي حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته ویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړې ورکې کوژدو د کې پخوان یو غړ سردر دی بلوچ هغه ته به ریکون به ورته نو پاغه کې به ځان لمالونه لاله ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی واده کوي ساده ډوړې پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنم ډوړې زیاتره کم زینو کې جوار ډوړې پکې پخې هر چه ده لول اندازې تر یو لک افغاني یا سل زر افغاني د کم تر کم ډیر زر افغاني
خاغلی ایوبی وی له کوژدي ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډیر هڅې کوي خو جنې تری ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي سید چې ځلمه کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکار کوي
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دي خو لای هم خپل ژبا کلتور او دودونه ساتلې دي عبدالحکیم سجاد راته ویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتو حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرونو علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په او ملاړ شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یو غوا یا دوه وزي ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بيزي ورکوي، تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه به اقتصاد نه.
ګوجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کې دو سره یې ودونه او نور د خوخی پرګرامونه ساړه شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیل شعری تجربې سره تاسو آشنا کړم، د شیبه کې هیڅ غزل لرو چې دوی آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې په خپل شخ راستولې.
لمر نیم سپوږمۍ نیم اسمان سره نږدې نیم، لمر نیم سپوږمۍ نیم اسمان سره نږدې نیم، زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نیم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم، پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې، پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې، زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندې نه یم، او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم، لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم، خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم، لمر نه یم سپوږمۍ نه یم اسمان سره نږدې نه یم، زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
شبی که هیڅ ښه په مننني اجل احمد سای ځوان شاعر دی، دی وی چې شاوخوا وکالونه کیږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي، دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړي. مخکې تر دې چې دا ثواب له دوی تر لاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شي د هڅولې چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې ما به سره علاقه ډیره ول شعر شاعرۍ سره کنه،
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره د زمونږ مورجان آیا پلارجان اندای به زمونږ وخت مونږ دغه ټپی ویلې، بیا کورنۍ کې مونږ دغه یو څه خلک وو چې مونږ د یو نیم شعر اورېده، بیا هم داسې مونږ موسیقي اورېدله، بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو که ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بيخي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وونو، لکه همدغه و چې ما سره خپل علاقه بیا پیدا شو شعر شاعرۍ شروع.
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نور سره د وار لور شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره هم له ځان سره ساتل، کنه د لومړي تر شاعرۍ خو داسې وی چې ډېر شي بس ډېر اطمینانی نه وي، او که اطمینانی وي که دومره اطمینانی نو بیا د وخت په تېرېدو باندې مو بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې موږ نورو ملګرو سره شریکولی شو. بیا هغه موږ د فکر ملګري چې کوم زموږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول او د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړئ چې نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زغلې ما وخت زمونږ داسې چې ملګرو یو ګروپ وو، موږ دغه خپل ملګرو سره یو بل سره میسج کولی. بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په میسج کې خپل شاعري شریکه کړې وه، دا هغه خوښي چې ما دا ډېر خوښي څرګنده کړه، ما ته ډېر داد راکړ. نو بیا لږ ډاډه شوم په دې خاطر بیا بیخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له غوړ سره چې کوم شعرونه لیکلي دي، کوم شعر مو لیکلي دي، د سبا تلوسه درته پیدا نشوي چې ډیر ژر د خپل شعر له خپل ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دا ټینګار زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړم ملګرو سره. ممکن تا ته دا چې ډیر ملګری ډیر لوستونکي شې تا ته ډیر ښه نظر یې درته تا ډیر نو شایانو ته فکر کیږي نه. نو ما دا هم دغه نظر یو په خاطر باندې زه اوسم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم، دا اوسم د نو نظر یو د نو سپارښتنه په تمه یم چې ما ته به مشران کوي یا باغ استادان چې زموږ شیر لولي هغه په هم انګلیزي زموږ شیر لولي مونږ باندې سپارښتنه کوي. دا هم دغه سپارښتنه په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شیر پوسټ وو او له ملګرو سره مشارکاو او هغه د څنګه ملګرو ته باندې اورو او اوس هم دا لري زما جاری ده.
ناقدان وای هنر د سیو شاید چې کله انسان بیان کی لاغه ورسته بیا هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې د خپل هنر هر چرته وشکاره کې سره سوي ګوره. یعنی دغه یو تلوسه درته پیدا شوه او یو کال ورسته چې مو کله ځین شیرونه له دوستانو سره شریک کړل؟ بالکل،
چې برڅ دا به आवाज ماته نه دا هو په مونږ ټول شاعرانو ته پیدا کیږي چې یار زه باید د خپل احساسات د زمادي د ماتو د شیر نوم ورکړم. دا باید ټولنه کې خلکو ته وړاندې کوم چې ټولنه خبرګونو ګورم همدا خدمت ما سره هم دا تل وسه واج خلک ته وي ما پاره به خلک ته وي دا لومبي سرونو خو بیا دا خبرې وي چې ډیر د هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سره نشي راځي. خو بیا هم ما خپل وسه پورې خپل وسه کړی وو ملګرو سره شریکول ته سره سره به کوم دغه شریکول وو
د ملګرو لار شوونی او د ملګرو نظریات چې لته سره د ستاسو د شعر په برخه شریک کړی دي څه فکر کوي چې تاسو ته ګټه رسولې ده او کنه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسولې ده؟ ځکه چې په جنو برخو کې خلک ډېری بربندې خبرې غواړي، یعنی ډېری واضح ښکاره هغه د شعر شاته کوم سیورې ده ممکن ځینې دوستان یې ته متوجې نشي.
شبر صاحب زه الحمدلله په دې مبارک ډیر بختور یم، ماته الحمدلله خدای په دې فال ملګری ما ته ډیر خیر خو معنی کړی استادان دي او زه ډیر خو خوشاله یم ډیر خو خبره ته خوشاله یم. یعنی ممکن ما نه به یو په شیر کې دا ته وګستاخی شي وي او هغه راته د اصلاح غوته نیولې چې مطلب مې وی په کار واسه خبره مې وی په کار یاده کار مې وی په کار زه که چا غفر لومړي وخت نه او زمون فکرونه خامو او زمون تجربې خامې وي. نو الحمدلله بیا دا سی زما مجبور ما ډیر شي رحمه میاں کړی دی او زه ډیر خوښ یم خپل مجبور او خپل استادانو او خپل مشران
د ملګرو له شفاهي لار شوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډیر مرسته کوي؟
شي بر صاحب زه په دغه مرز له پخوا نه اختای مطلب چې زه شاعر نه وم، هم دغه مرز درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغې یا د کوم خوش شاعر کتاب بازار ته راغې یا کبه د نثر وو کبه د شعر وو بس ما به تر هغه پورې به وته زه زوریدم تر څو به چې دا ما لاس ته راوړې نه و تر زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس ما سره بیا په مزغو کې نوټ چې دا به زه ځان ته رارسوم او زه به دا لولم. نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وی چې خلک زی زده کړې کوي او په یو ځکه کې نی پاسي او تاسو دا که زه په خپل یو مسلکی ساختماني کاریګر یم زه په ساختمان کار کوم نو زه دا نور غارې کوم چې تلته کې نه نورمال لپاره بیا غو مکتب هم دغه کتابونه وو او کوای مې په انټونو هم دغه کتاب د استادانو لیکل دي چې ولول ما د کار په ساحه کې یاد په کور کې نو ما سره ډیر مرسته کړې ده چې بس دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پوري چې تاسو د نور شیرونو لوستې دي او د پخو شاعران شیر نه مول وسټی دی بیا مورس د احساس کړه د چستاس په شیر باندې د دغه په خو شاعران د شیر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شرونه کې شیبر ته بلات کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په ردو موږ دا تجربه وشو چې را دا مشکل باید سره ختم کی لزانه کنه اوس نه الحمدلله دا هر چا شیر ولما دا ماغه شیر ولما او دا چې ولما چې دا ماغه شیر نه خون واخلما او دا غزما زو خورم چې دا غي تجربه ولولم بس نور الحمدلله ته تدیر حدا مې دا هڅه کړل چې نور د مشران شاعرانو د ساينه د شیر د ساينه د بچو
ځینی کرکتون کې دا وای وای په لومړی لیکوالی کې په لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعری کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزوایم چې زه یو سر اوته ما زه چې کله د نور شاعری ولما نو زه بیا هغه وخت د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس ځکه زه پوهیږم چې دغه وخت په ما دغه د چا شعر چې ولم له دې شعر په ما تعریف کړه نو ما په ذهن خور دی نو په دې وخت شعر ولیکم که هر رنګ شعر مې ولیکم دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت ډیر خطر نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو موږ هم ژوند د مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغه سره زمونږ فکر ډیر بدلیږي را بدلیږي مطلب په هغه زور حالت کې نه پاتې کیږو نو پام بدلیږي را بدلیږي بیا چې کله موږ پام بدل شي وشي راشي بیا هغه وخت لیکو او خاصه ډیره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت مې کولای نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کې
کله سي په کار باندې بوختی است په هغه وخت کې هم داس وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکل
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او لاسمارټفونو نه ټول سره جیب کې نو ډیره وخت زه ډیره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کوم ځکه زه مخکې مسلسل سار پاسم تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کې نو چې کله ما د شعر راځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب موږ په کې دا شعر لیکو را لیکو یا دا موږ د مزاحمت نه جوړي نو بیا په ما باندې دا موږ د کار شاګردان چې کوم دی به په ما پوېږي چې کله په ما د شعر تاریخ او د شعر لیکم بیا هغه وخت زه خبرې چا سره نه کوم نه هغه به پوېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک نو ډیره وخت داسې راځي چې زه د کار په ساحه کې لګیا یم او شعر لیکم
شعر لیکي او کې سبتوي په موبایل کې
موبایل کې ځان سره بس د کتاب څوم ساتل دا میمو کې ځان سره لیکو سبتوي او بیا په کلار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکو ځان سره هم سره
بیا روسه په دې شعر چې لیکلای مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلای بیا روسه نور کار هم پکوي او کنه په ما غلطی پرېشته
زه په خپل داسې په خپل شعر ډیر کار نه کوم چې لیکم بس کوشش مې دا وی چې لاول نو سره لګو خاري وکم کنه لاول نو یو خبره پکې ځای کوم یا یو فکر پکې ځای بیا روسه سره ډیر خاري نه کوم تیرو مې سوزل ځان سره مطلب اورځي پیاړ اوراړو او ډیر وخت دا چې راشي چې کار پکې ونه لرم ځکه لاول نه بس ای وی چې څنګه شعر راغلی وی او زه اماغه شعر مې لیکم پرې دم خپل طبيعت کې پرې دم ډیر ګټه وسره نه ماته
فکر نه کوي چې البته دا دی ناقدانو خبره ده وای کله چې یو څه لیکي یو څه موده پریشتي چې هغه احساس ستاسو له ذهن ووت بعد لږه بیا د نقد په سترګه وګوري ممکن ځینې الفاظ لري کې کته پورته کې ځینې جملې یعنی ځینې مصرې کې موزون کلام وي تریلري کې یا ځینې جملې کې آزاد شعر وي تریلري کې د کرکتون کو دا خبره ممکن به تر وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب ګوز بیا په کم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کې تبدیلی راشي یعنی په بعض مصرو کې تبدیلی راشي په بعض ځینو کې تبدیلی راشي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلی نه راواله ما او نه غواړم چې تبدیلی پکې راشي بیا په هماغه حالت کې پرېږدم ځکه زما چې کله دا شعر امد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېره ګوتې نه ماتو ځکه چې بس شعر خپل طبیعت را روان یو کوشش مې لاول نه دا وی چې یو ښه خبره چې اساس زما له وسه پوره وي او تر کومه حد پورې زه کولای شم دا خبره یو خرنګ ولا ورکم په هغه حد کې کوم بیا لا غې نو زما واغه دا کله ټکان دومره وي د دې نو بیا نور کار نه کوي تاسو نو ډېر ګوتې ته بیا نه وخم او چې کوم شعر باندې مزره خام وي نو بس بیا دا ډېر مودې ځان سره اړوم راړم ځکه موږ سره موبایل کې وي ممکن دا څه وخت راشي به میاش بعد ګورم دوه میاشت بیا بعد ګورم بیا مطلب اېچ ټیم پکې کو یو ځینې نیمه خبره پکې بدلو را بدلو
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن کچرته څوک اروپאי شیرونو ته وګوري په خو کې هم خیال وزر غړولې وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعری تاثیر کړ؟
بالکل کړی دی. شیبر زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه د ساختمانی کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، دغه ګچکاري وته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم مرسته کوي. یو هم مرسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مقصد دی چې هغه د ذهن فعال نو فکر دی فعال نو خام حد نه یو غلطي راځي، او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي دی بچو کې ټول کار دی وشرمه، نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي. نو دغه د فعالیت له خاطر وسره زما شعر هم جاري دی، ځکه زموږ ځکه سره ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړو، نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، موږ په دې خوند راکوي، نو فکر مو سره هر وخت فعال وي، ډېر مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوی دی. ډیر مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو خلی په لیدو یې رنځور نکړې خدایا، د هر یو خلی په لیدو یې رنځور نکړې خدایا، هیڅوک زما غوندې لزړه نه مجبور نکړې خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړې خدایا، ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړي خدایا، د جهالت لزوره ور طوفان امن غواړي، د جهالت لزوره ور طوفان امن غواړي، پښتون کاله کې دی ومړه د شعور نکړي خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ حیات می د تورات او زبور نکړي خدایا، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړې خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړې خدایا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونۍ د خبرګولې څلور وشتمه د افغان سندرخاړي احمد ظاهر تلین وو. پنځه څلوېښت کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دري له څلور سوه زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکارې عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرهار دیکھا مستور ماتراوڑا تازا تازا بدی سلور ماتراوڑا نار شنن گرهار دیکھا مستور ماتراوڑا تازا تازا
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هیر کړی، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندری لډیر پخوان، یعنی د ډیر وړوکه چې اوریدل هغه د سیمه اوریدل چې زما پلار دا غي منوالو، نو ما ته سم یاد یغه کیسټ دا به اوریدم تر ډیر پورې، او دا یو سو کلونه کیږي چې لګ بندیزونه راغلي په سندرو باندې، نو به هم کله زمون پلار تشي نو به زورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم او دی.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډیر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي، او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټول خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له ډیر شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کې ناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کومې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست وو. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست کې میمانت په نوم کتاب چې د پخپلا په 1993 کال کې راټول کړای او ټولنې چاپ کړای دی شاوخوا 100,000 ټوکا خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی. هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې در کوم او دا بل چاته مو ورکوي، دا ماته راکړي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي رادیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولی په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نو موړې دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د دې سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي. هغه خبره چې د دې نور ډیری مینوال او د غږ خوښونکي هم تاییدوي.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر
نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب بسر لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب بسر لبان سنم
احمد ظاهر د تلین راپور موریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و د هغه په څیر به وشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخسته او حتی د الویس یو انګلیسي سندرې هم کټ مټ ویل ده عجیب خبره ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي سشکل ټاکل شوی ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی زله ورستی پر دې سر مخامخ یم کله نا کله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړې ژوندې شوې ده د حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅل وشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي خلک به دی ویني دی به سندرې ورته وایي ناڅي به خبرې به کوي خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
کینګ اف راک اند رول از بک
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی د 2014 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی شاخلې مګینس وای
Elvis himself never actually performed in the UK.
Elvis خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ Elvis د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څنګه ځي تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندری به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزی لندن کې وي که د لندن په بل برخه کې خو دا خبره کړه شوې ده چې د مرکزی لندن په یو بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري د هغه سندری به اوري تاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیشید د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه وو چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید د لا هم په امریکا کې نازول کیږي وکاله مخکې په 2013 کې د ارواته د امریکا جمهوریت ریاست د آزادۍ مډال ډالې کړ دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې
Say, only fools rush in.
الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټن کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.